درنو افریدونکو السلام علیکم د ازاري رادیو یوی بل خبرونه ته موز اسمت څاروان هر کله کوم په دې خبرونه کې چې د میر احمد صاپی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د موضوعات شامل دي. د طالبانو حکومت د پاکستان د ملي امنیت له سلاکار سره خبري ګټوري بولی.
دوال خیز تجارت په غیوات کې د مهاجرینو پر ستونزو دارنګ د خط دوال خواو ته در تګ راتګ پر موضوعات او امنیتی ستونزو د بحثونه تر سره سول.
ځینې افغان خبریالان وایي طالبان د بهرنیو او افغان خبریالانو ترمنځ توپیر کوي.
دا بهرنیو رسنیو او خبریالانو لپاره یې شرایط ډېر اسانه کړي، خو د افغان خبریالانو پر وړاندې دغه هر څه بیا برعکس دي.
یو شمیر افغان زده کوونکي په دې خوابه دي چې امریکا د فول برایت پروګرام درولی دی.
دوی نه غواړي چې دا پروګرام مخته یوسي، دا موضوع سیاسي کړی ده.
خو تر هر څه وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د طالبانو د حکومت دفاع وزیر په فاریاب کې وویل هیڅوک نه پریږدي چې د دوی په لیکو کې اختلاف تلمن ووهي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ټیمونو لوبلړۍ بیا وځنډېده او د اوکراین پر سر د کړکېچ په اوج کې له امریکا وروسته فرانسې هم وویل چې رومانیا ته پوځیان لیږي. د خبرونو تفصیل. ازادي راډیو نن شل کلن شو او دا څو رسنیزیا ملټي میډیا بنسټ د بشخه خلکو د ژغ په تګلاري د فعالیت دریم لسیزه پیلوي. د راډیو په لومړي ځل د 2002 کال د جنوري په 13 نیټه د افغانستان لپاره خبرونه پیل کړې. په لومړیو کې د راډیو نوم آزاد افغانستان او خوروسته په ازادي راډیو بدل شو. دا چې ازادي راډیو په کوم هدف د فعالیت دریم لسیزه پیلوي مشه قادر حبیب وایي.
پر دریم لسیزه کې به هم زمونږ اولویت زمونږ اوریدونکو کې به وي. مونږ به هڅه وکړو چې خپل اوریدونکو ته د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ورسیږو او نه یوازې د رادیو له لارې بلکې نورو آنلاین رسنۍ له لارې هغوی ته ورسیږو، د هغوی نظریات واورو او هغوی ته دغه موقع ورکړو چې خپل نظریات او خپل سیمې د وضعیت په هکله موږ سره خپل خبرې شریکې کړي چې موږ د هغوی غږ واوسو.
ازادي راډیو اوس په ټولنیزو رسنیو فیسبوک، انستاګرام، ټویټر او یوټیوب کې هم شاوخوا 6 میلیونه مینوال لري. په دې اړه تفصیل په راتلونکو خبرونو کې اوریدلی شي. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر وای هیچ چاته به اجازه ورنکړي چې د دوی په لیکو کې مخالفت یا د قدرت د جزیرو جوړولو ته لمن ووهي. ملا یعقوب مجاهد د سرګندونی شمالي ولایت فاریاب ته د سفر په مهال کړی دی. هغه ولایت چې څموده وړاندې د یو اوزبک ټبره طالب قمندان د نیولو په خبرګون کې د مظاهرو شاهد و.
نن به موږ تاسو تر دغه یوه بیرغ لاندې د هر وزارت کارمندان ولس دا به ټول موږ او تاسو لاسونه سره ورکوو او د دې ملت د ساتنې دپاره او د دې هیواد د ساتنې دپاره به پک کوشش کوو.
طالبانو د جنوري په 13 په فاریاب کې خپل یو قومندان مخدوم عالم ونیو چې ورسته په میمنه کې په خبرګون کې مظاهره وشوه. څرګندونه ده چې مخدوم عالم اوس په توقيف کې دی او کنه. خود طالبانو د دفاع وزیر وایي ک چیرته د محکمې لخوا مجرم وپیژندل شي سزا به وویني. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت خبر ورکړی چې د نشتې څلويشت وزارتونو او دولتي ادارو کارکونکو ته د لړم او لیندې میاشتو معاشونه لیږلې دي. دغه وزارت پرون شنبه د دغو دولتي ادارو لیست خپور کړه او ویل دا هغه بنسټونه دي چې د همدې سلواغې تر 9 نیټې د حوالو لیست خزانو ریاست ته رسیدلی دی. په دغه لیست کې د پوهنې، لوړو زده کړو، کډوالو، معلولانو، ترانسپورت، کرنی، بهرنیو چارو او ګڼو نورو وزارتونو نومونه راغلي. خود عامې روغتیا وزارت چې ډېر کار کوونکي لري نوم نشته. د طالبانو مالیه وزارت مخکې ویلي و چې د ټولو دولتي ادارو کارکونکو ته د دریو میاشتو معاشونه ورکړي، خو ځینو کارکونکو ازادي راډیو ته له بېلابېلو سیمو ویلي چې لا معاشونه نه دي ور رسېدلي. د افغانستان او زیمبابوی ترمنز د دریو پینزوس اوورا او دو شل اوورا سیالیو لوبلړۍ د دوهم ځل لپاره وځنډېده. په لومړیو کې پلان داو چې دا لوبلړۍ به د دسمبر په میاشت کې کیږي، خو هغه مهال د کرونا له کبله فبروري میاشتې ته پاتې شوه. د افغانستان کرکټ بورډ تېره ورځ وویل دا لوبلړۍ اوس ځکه ځنډېدلې چې کوربه هیواد یې په ژوندۍ بڼه د خپرولو لپاره له ستونزو سره مخامخ شو. کرکټ بورډ ویلي له زیمبابوې سره په ګډه کار کوي چې دې لوبو ته ژر بله نیټه مشخصه کړي. د زیمبابوې دغه لوبلړۍ د کرکټ د نړیوالې شورا د سوپر لیګ لوبو برخه ده چې د 2023 کال نړیوال جام سیالیو ته د لار موندنې په موخه ترسره کیږي. وروسته تر دې چې امریکا وویل یوه وړه ډله سرتیری د اروپا ختیځ ته لیږي، فرانسې هم اعلان کړی چې سلګونه سرتیری رومانیا ته استوي. لویدیځ قدرتونه دا اقدامات په داسې حال کې کوي چې پر اوکراین د روسیې پوځي یرغل ته اندېښنې ډېرې شوې دي. د فرانسې دفاع وزیر فلورنس پرلی پرون وویل هیواد یې د خپلو متحدانو د دفاع لپاره رومانیا ته 200 سرتیری استوي. رومانیا له اوکراین او مولداویا سره ګډه پوله لري. دا هغه هیوادونه دي چې پولو ته نږدې روسي سرتیري ځای پر ځای شوي دي. د روسیا او اوکراین د لانجې هواري ته په نړیواله کچه ډیپلوماتیکي هڅې هم پیل شوي، خو تر اوسه د پام وړ پرمختګ پکې نه دی شوی. او د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف د هغو مظاهرو په اړه د نړیوالو څیړنو غوښتنه رد کړې چې د همدې میاشتې په پیل کې وشوې. په دغو مظاهرو کې چې د تیلو د بیو د لوړوالي پر ضد پیل او بیا یې لمن ټول هیواد ته وغځېده، 260 تنه ووژل شول. هغه مهال د وضعیت د کابو کولو لپاره د روسیې په مشرۍ د یوه پوځي سازمان سرتیري هم د 2 ورځو لپاره قزاقستان ته واستول شول. توقایف تر دغو مظاهرو وروسته پرون په خپله لومړنۍ تلویزیونی مرکه کې وویل هیواد یې د سخت دریځو تر برید لاندې راغلی و او خپل دولت یې دا وړتیا لري چې د مظاهرو په اړه څیړنه وکوي. توقایف له دې وړاندې د دغو خونړیو مظاهرو پړه پر ناقانونو کسانو او ترهګرو ډلو اچولې وه چې په وینا یې له نورو هیوادونو سره اړیکه لري، خو ده په دې برخه کې ښکاره شواهد نه دي وړاندې کړي. نن یکشنبه ده، د لمریز 1400 کال د دلوی لسمه او د میلادي 2020 د جنوري 10 د ازادي راډیو د خبرونو د پایل 2 لسیزې پوره شوې. نن د دې راډیو د 3 لسیزې د دې لومړۍ ورځې خبرونې مو تر ډیره د ازادي راډیو د خبرونو د پایل په مناسبت دي. خو د روانې خبرونې لومړی موضوع مو کابل ته د پاکستاني پلاوي د سفر په اړه دی. د طالبانو حکومت وایي د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مؤید یوسف په بیلابیلو برخو کې افغانستان ته د همکارۍ ژمنه ورکړې. ښاغلی یوسف پرون د یو پلاوی په مشه کابل ته سفر وکړ او وی خبری سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې نن یکشنبه به لیدکاته دوام وکړي. د پاکستان د چارو کتونکو وایي دغه کتنو کې د پاکستاني طالبانو غواښ او پر دیورند ازغن سیم موضوع هم شامل و، خو په خبره شوې اعلامیه کې په دې اړه ښکارستنه دی ویل شوی. تفصیل اسد الله لودین وړاندې کوي.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مؤید یوسف او طالب چارواکو یو بل ته د امنیت په ګډون بیلابیلو برخو کې د همکارۍ دوه اړخیزې ژمنې ورکړې دي. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د پاکستانی پلاوی د رئیس الوزرا له مرستیال عبدالسلام حنیفي او بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره جلا جلا غونډې درلودې.
د دواړو هیوادونو ترمنځ پر بیلابیلو موضوعاتو باندې بحثونه ترسره شوي چې دوه اړخیز تجارت، د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا، همدارنګه په هغه هیواد کې د مهاجرینو پر ستونزو، د تجارانو د اموالو پر انتقال، همدارنګه د خط دواړو خواوو ته د تګ راتګ پر موضوعاتو او امنیتي ستونزو ځینې وړې وړې پیښې په وروستیو کې د صفري نقطو سره نږدې رامنځته شوې وې. د دواړو لوري ورباندې بحثونه ترسره سول. هلمندې ستاسې ښه نتایج به ولري.
په دې وروستیو کې په ننګرهار، کونړ، هلمند او یو شمېر نورو ولایتونو کې د طالبانو مسؤلانو د پاکستان لخوا پر ډیورند د اغزن سیم درولو په وړاندې اعتراض او د هغوی د کار مخې ونیوله. لا معلومه نه ده چې موید یوسف دغه سفر کې په دې اړه مشخص څه ویلي، خو له دې وړاندې پاکستاني رسنیو ویلي چې نوموړی به په دې اړه له طالب چارواکو سره خبرې کوي. پاکستان له دې وړاندې ویلي چې پر ډیورنډ کرښې د اغزن سیم درولو چارې 94% بشپړې کړې دي. په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال طاهر خان وایي له طالبانو سره د لیدو کتو په اجنډا کې د اغزن سیم موضوع او د پاکستاني طالبانو د ګواښ په اړه خبرې هم شاملې وې.
د پاکستانی طالبانو چې په دې وروستو کې کومې حمله بریدونه د پاکستان په ځینې برخو کې سره د اسلام آباد شوي دي، نو پاکستان کې تشویش دی. د افغانستان د طالبانو د حکومت نه به دي یو خواهش ضرور لر په دې خبرو کې چې د پاکستانی طالبانو مخه ونیسي، ځکه پاکستانیان خدا وایي د ډېرې مودې راهیسې چې پاکستانی طالبان د افغانستان د خاورې نه فعالیت کوي. پاکستان لپاره بله مهمه به دا هم وي چې په اغزن تار کا ملانجا څو اونۍ وړاندې پیدا شوه او دا موضوع به ضرور افغان غاړه مو چتکړی او پاکستان مو چتکړی.
پاکستانی طالبانو 13 دسمبر میاشت کې ل خپل حکومت سره یو میاشت اوربان وکړ، خو وروسته د اوربان له غزولو انکار وکړ چې ورسره یې بریدونه هم ډیر کړل. پاکستان ادعا لري چې پاکستانی طالبان د افغانستان خاوره کې پټنځایونه لري، خو طالبانو د پاکستان د ملي امنیت له سلاکار سره د لیدو کتو په اړه خبره کړې اعلامیه کې ویلي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو پر ضد کار واخلي او له نورو هم ورته عمل غواړي. دغه اعلامیه کې راغلي چې دواړو لوریو پر ټاپي، ټاپ، کاسازر او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوسپنې پټلۍ پر پروژو هم خبرې کړې دي. ټاکل شوی وه موید یوسف د جنوري په 13 په دوه ورځني سفر کابل ته راشي، خو هغه مهال سفر په ظاهره د هوا د خرابوالي له کبله وځنډېد او نوموړی پرون ناڅاپي کابل ته راغی. لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، دا د لوړې کچې دویم پاکستانی پلاوی دی چې افغانستان ته سفر کوي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم د اکتوبر په 1 کابل ته راغلی و. پاکستان د افغانستان پر روان بشري وضعیت اندېښنه ښودلې، افغانستان ته د نړیوالو د پام اړولو لپاره غږ اوچت کړی او له خپل اړخه هم د 5 میلیارده پاکستانۍ کلدارو ژمنه کړې ده. ځینې افغانان او د چارو کتونکي بیا د پاکستان مرستو ته د شک په سترګه ګوري او وایي دغه هیواد تل د افغانستان د حاکمو نظامونو په خلاف ګامونه اوچت کړي دي.
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته. شو دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
د افغانستان د ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری وایي طالبان د هغه چلند چې له بهرنیو ژورنالیستانو سره کوي له افغان ژورنالیستانو سره هم وکړي. نوموړي ویلي چې د افغان خبریالانو په وړاندې د طالبانو چلند ښیي چې هغوی افغانانو ته له حساب ورکولو ډاری شي. طالبان وایي دوی د بیان د ازادۍ لپاره د ټولو ژورنالیستانو او رسنیو د فعالیتونو ملاتړ کوي. په دې اړه دا راپور
وروسته له هغې چې د طالبانو له لوري د تېرې چهارشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیو د فدراسیون د یوې خبري ناستې د جوړېدو مخه ونیول سوه، د افغان رسنیو د ملاتړو بنسټونو تر څنګ آن د یو شمېر نړیوالو چارواکو غبرګونونه یې هم راوپارول. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازې رینا امیری د افغانستان آزادې رسنۍ د تېرو 20 کلونو یوه ښه لاسته راوړنه بللې او ټینګار یې کړی چې باید له کومې ویرې پرته آزادانه فعالیت وکړي. میرمن امیری په خپل ټویټر پاڼه په دې اړه لیکلي چې طالبان د هغه ډول چې بهرنیو ژورنالیستانو سره ښه چلیږي افغان خبریالانو سره هم مخکې ولاړ سي. افغان خبریالانو پر وړاندې د طالبانو دا چلند به وښیي چې هغوی افغانانو ته له حساب ورکولو نه ډارېږي. د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیو د فدراسیون چارواکي ادعا کوي چې د تېرې چهارشنبې په ورځ د دلوي میاشتې په 6 نیټه د دوی له لوري د ترسره کېدونکې خبري غونډې چې په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو وروستي وضعیت د څرنګوالي د معلوماتو ورکولو په اړه وه، د طالبانو له لوري نه یوازې دا چې مخه یې ونیول سوه، بلکې یو شمېر همکاران یې د طالبانو له لوري د 2 ساعتونو لپاره په موټرو کې بند هم ساتل سوي وو. د دغه فدراسیون د رهبرۍ غړي علي اصغر اکبرزاده ازادي راډیو ته وویل
اجازه کانفرنس برمون نه دادن و در شروع
زموږ غونډې ته یې د جوړېدو اجازه را نه کړه. هغه کسان چې د طالبانو له ادرسه د څلورمې امنیتي حوزې نه راغلي وو، خبریالان یې په شکنجه او بندي کولو وګواښل. نږدې دوه ساعته زموږ دوه همکاران په سیمه کې د هغوی په موټرو کې بندي وو، تر هغه چې په استدلال او دلایل مو خپل همکاران ترې آزاد کړل.
یو افغان خبریال چې د امنیتي ستونزو له امله وایي نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو اوسنی مسؤولین له رسنیو او د خبریالانو سره دوه ګونی چلند کوي. د بهرنیو رسنیو او خبریالانو لپاره یې شرایط ډېر اسانه کړي، پر وخت ورسره معلومات شریکوي او دغه راز د مرکو لپاره هم کافي وخت ورکوي. خو د افغان خبریالانو پر وړاندې دغه هر څه بیا برعکس دي.
د خبریال ادا کوي چې آن کله کله طالب چارواکي له افغان خبریالانو د مرکو اړوند له وړاندې ټولې پوښتنې شریکول غواړي او بیا د دوی په سانسور کولو او خپلې خوښې وړ مسایل ورسره مرکه کوي. خو د طالبانو د حکومت چارواکي دا ادا ردوي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کرمی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی د جوړ شوي طرز العمل، د رسنیو د قانون، د هیواد ملي ګټو او اسلامي چوکاټو پام کې نیولو سره د ټولو خبریالانو او رسنیو فعالیتونو نه ملاتړ کوي.
داسې ګڼې د اسلامي امارت د رسنیو او د ژورنالیستانو د فعالیتونو مخنیوی کوي او پر هغوی محدودیتونه وضع کوي. دا زه ردوم، اسلامي امارت د اسلامي اصولو په چوکاټ کې او د رسنیو د قانون له مخې د بیان د ازادۍ، د رسنیزو فعالیتونو او همدارنګه د ژورنالیستانو د کار حمایت کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د لاریونونو د پوښښ پر مهال د طالب پاستوالو له لوري له خبریالانو سره د تاریخي چند چلند ویډیوګانې او د هغوی د وهلو ټکولو ترڅنګ د بندي کولو په اړه هم وخت نا وخت راپورونه خبره سوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د امریکا د فولبرایت تعلیمی پروګرام یو شمېر غوښتون کې د امریکا د حکومت له لوري دغه پروګرام لغوه کېدل ناعادلانه بولي. هغوی چې د یو په دې اړه یو ایمیل ترلاسه کړی او په هغه کې ویل شوي چې امریکا غواړي چې د فولبرایت پروګرام لغوه کړي، په دې خوابدي ښکاره کړی ده. نور حال په دې راپور کې
خای پر افغانستان د طالبانو له وکمنیدو وروسته د افغان ځوانانو لپاره بل د خوشحالي وړ خبر وی، ځکه له دوی په نړیوالو معیارونو د زده کړو فرصت اخلي. درویشت کلنه مریم په 2020 کال کې د امریکا د فولبرایت پروګرام ته نوم ثبتونه وکړه. د مریم نوم له څو میاشتو انتظار وروسته د 2021 کال د اپریل په میاشت کې دغه پروګرام ته د ورستۍ او بریالیو په نوم لړ کې راغی. خو مریم او دغه پروګرام نیمه ورستۍ پړاو ته لارموندونکو افغان ځوانانو د جمعې په شپه د یو ایمیل په ترلاسه کولو د امریکا لخوا د فولبرایت پروګرام له لغوه کېدو خبر شول. مریم د امریکا دا اقدام غیر عادلانه بولی او وایي چې هیله یې درلوده چې د فولبرایت پروګرام له لارې د نړیوالو حقوقو په برخه کې خپله ماستری ترلاسه کړي. هغې ازادي راډیو ته وویل
اصلا عادلانه نیه، حتی خود امریکایان
دا اصلا عادلانه نه ده. آندا چې خپل امریکایانو هم غږ پورته کړ او ویل چې دا غیر منصفانه اقدام دی او دا بهیر نه باید سیاسي سي. زموږ پیغام د امریکا متحده ایالاتو ته دی چې زده کړې نه باید سیاسي سي او دا فرصت نه باید له افغان ځوانانو واخیستل سي.
عبید الله کریمی یو بل افغان ځوان چې د فولبرایت سکالرشپ د ترلاسه کولو لپاره د ورستۍ مرکې لپاره په تمه وو. دا شپږ ویشت کلن ځوان د غزنی ولایت اوسیدونکی دی. وایي شاوخوا څلورو نه تر پنځه کلونه یې د فولبرایت بورسیه کې د بریالي کېدو لپاره هڅې وکړې، خو اوس چې د افغان ځوانانو لپاره د لغوه کېدو خبر ترلاسه کړی، د هغه لانده دا قناعت ورکوونکې نه ده.
دې نه غواړي چې دا پروګرام مخته یوسي او دا پولیټیسایز کړي دي، دا موضوع سیاسي کړي ده. دوی باید د ځوانانو د آینده سره باید بازی ونه کړي. دا زحمتونه چې دا ځوانانو ایستلې دي باوره کې ډېر مشکل دي، ډېر زحمتونه ترسره کړي دي چې اخر دوی دا پروګرام ته کامیاب شوي دي.
د افغانستان د کارموندنې او پراختیا مرکز مشر مسعود جویا د فولبرایت تحصیلي پروګرام له لارې زده کړې او ماستری کړې ده. هغه اوس هم د امریکا په تگزاس پوهنتون کې د دکتورا د دورې د وروستي کال زده کړیال دی. ښاغلی جویا وایي هغه زده کړې چې د فولبرایت د لوړو زده کړو پروګرام له مخې کړې، د افغانستان په پوهنتونونو کې په فرهنګي، علمي او زده کړو د پراختیا په برخه کې ګټوره تمامه شوې دي. هغه همداراز ازادي راډیو سره خبرو کې د فولبرایت بورسیه د لغوه کېدو له امله د افغان ځوانانو لپاره راتلونکو منفی پایلو یادونه وکړه.
لغوه برنامه فولبرایت روی تحصیل صدها تن است.
د فولبرایت پروگرام لغو کول د هیواد د سلګونو هغو ځوانانو چې تیر کال دی بهیر تمنل شوی خو یې نشو کړی تر اوسه خپل زده کړې پیل کړي، پر دوی به ډیر بد اغیز ولري. له بده مرغه زموږ ځوانانو له دومره زحمتونو سره دا فرصت له لاسه ورکړ.
په هغه ایمیل کې چې د نیمه نهایي لارموندونکو د افغان غوښتونکو لپاره د فولبرایت سکالرشپ د لغوه کېدو په تړاو رسېدلی، د دغه اقدام د څرنګوالي په اړه څه نه دي ورته ویل شوي، خو اټکلونه کېږي چې افغانستان کې وروستي سیاسي بدلونونو پر دې موضوع اغیز کړی دی. ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت نظر هم ولرو، خو د دې وزارت بیان د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. فولبرایت هغه بورسیه ده چې هر کال د امریکا د دولت لخوا په ټوله نړۍ کې هغو سانو ته ورکول کېږي چې د دې پروګرام آزموینه کې بریالي کېږي. د لوړو زده کړو دا پروګرام له دویمې نړیوالې جګړې وروسته په 1946 کال کې پیل خو په افغانستان کې بیا د پیل وخت یې 1950 کال دی. دا بهیر په 1990 لسیزه کې د کورنیو جګړو او د طالبانو د لومړنۍ حکومتولۍ له امله متوقف شو، خو د 2003 کال را په دې خوا بیرته په افغانستان کې دا پروګرام پلی شو چې اوس یو ځل بیا یې د بندېدو په اړه ویل شوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دی ازادي راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورکړل چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په کندهار کې د ازادي راډیو یو مینوال د دې راډیو شاوخوا 400 خبرونه ثبت کړي او آرشیف کړي دي. دا ځوان وایي له تیرو شپږو کلونو راهیسې ازادي راډیو اوري او له هغې سره ځانګړې مینه لري. تفصیل په دې راپور کې.
د ماپشین څلور بجې دی او دکاندار محمد دین زیارمل په خپل دکان کې ازادي راډیو ته غوښ دی. محمد دین زیارمل وایي د رسنیو سره په خاص ډول ازادي راډیو سره ځانګړې مینه لري او د خپل دې شوق له کبله تر اوسه د ازادي راډیو سلګونه خبرونې د ځان سره ثبت کړي او ساتلې دي.
امنیتی چارواکی او ولی هم تقریبا 215 اتل کلو دو تا پشار شوی نمرای با
زیارمل وایي د ازادي راډیو ټولې خبرونې خوښیږي، خو خبرونه او لایف ریپورټونه ورته ډېر دلچسپ دي ځکه چې د تازه پیښو له حاله ژر خبریږي.
د ازادي راډیو خبرونې تقریبا شپږ کاله هم شپږ نیم کاله کېږي چې دا خبرونې تعقیبوم. خبری مجلې چې هغه تر څنګ سندریز مېلمانه خبرونه ده او ځینې نورې خبرونې چې هغه زه ډېر وخت څخه اورم او ثبتوم. تقریبا زما سره 300-350 خبرونې فعلاً ثبت پرتې دي او نور سره بیا هغه چې مونږ کار سره لرل سو نو خبرونې ولاړ. زه ډېرې خبري مجلې تعقیبوم چې سهار 4 بجې د نشرات پیل شي نو بیا تر 9 بجو پورې په 9 بجو وروسته بیا د دری مجله وړاندې کوي، په 8 بجې بیا تر 9 بجو پورې بیا پښتو خبري مجله وي او دغه څخه وروسته ځینې خبرونې دي لري چې هغه ډېرې ښه او پر زړه پورې خبرونې لري. سندریز مېلمانه خبرونه ده، راپورونه دي، مرکز او بیلابیل خبرونې لري.
زیار ملوایي ازادي راډیو پر ژوند شاغیز کړي او له کبله معلومات زیات شوي دي.
ازادي راډیو زما سره ډېر شکړي چې ځکه چې ازادي راډیو خبرونه تازه پیښ سوي وي هغه پیښ څخه زه ډېر خبرېږم چې ازادي راډیو ورته کې بومه ډېر زیاته او ماشاءالله ډېر ښه نشرات دي او نشرات هم تر اوسه پورې نه دي کته سوي چې ډېر ښه نشرات لري. یو خاطره دا ده چې یو وخت یو ډېر مهم راپور وو نو داغه د سبت لپاره ما کوشش کوي چې هغه راپور سبت کوم. نو کله چې په ټلیفون د سبت موجود والی خبرونه تقریبا نیم ساعت او د نیم ساعت وروسته اضافه تیر شول، کله چې مې ټلیفون وکړ هغه خبرونه سبت سوي. دا خاطره عرب دی راغلی.
ازادي راډیو شل کال وړاندې په 2002 کال کې خپل نشرات پیل کړ چې لا هم د خپل اوریدونکو لپاره قرا موسیقه او هر اړخیزي خبرونه او ریپورتونه چمتو کوي.
د ازادي راډیو شلمه کلیزه
ازادي د خپل خبرونو دریمه لسیزه پیلوي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادي راډیو قدرمنو همکارانو، زه په خپل وار سره د ازادي راډیو درنو همکارانو ته د دریمې لسیزې یعنی د شلمې کلیزې په ویاړ مبارکي وړاندې کوم. په دې هیله یم چې دوی به راته خوشحاله یې د ازادۍ راډیو سره موږ ډېر خوشحاله یو. موږ ته تل خدمت کړی دی، خوشحاله دي دوی اوسي. همکاران ته ټولو ته بیا هم د زړه له تله مبارکي وړاندې کوم. نو ازادۍ راډیو ډېرې ښه برنامې لري په نن عصر کې. افغانستان یو داسې ټولنه ده چې په ډېرو سیمو کې نه بل رسنۍ کار نه کوي او ازادۍ راډیو ښه کار کوي. ډېر څه د ازادۍ راډیو زموږ او ټولو اورېدونکو کې داسې چیز زده کړې وي. زه خوشحاله یم چې ازادۍ راډیو زموږ سره ده. موږ به هم تل تر تله ورسره یو. په درنښت، د هلمند ولایت کرش ولسوالۍ څخه زه مطیع الله سمیم.
السلام علیکم، زه محمد نبی هاشمی یم، د هلمند ولایت د نهر سراج د ولسوالۍ صدا پیغام پرېږدم. اولا د هر څه د مخه څخه د ازادۍ راډیو مشرتابه، همکارانو، ټولو کارکوونکو ته د زړه له تله د شلمې کلیزې مبارکي وایم. مننه کوم د ازادۍ راډیو له همکارانو څخه چې شل کاله افغان ولس ته خدمت کړی دی، او مننه کوم د ازادۍ راډیو د اوریدونکو څخه چې ازادۍ راډیو همیشه اوري او تعقیبوي. ما همیشه ازادۍ راډیو تعقیب کړې ده او همیشه یې اورم. ټولې خپرونې یې په زړه پورې او ښایستې دي. د دوی د لا بریا په هیله ازادۍ راډیو ته مې توصیه دا ده چې همیشه دوی باید خپلواک وي او د چا تر اغېز لاندې رانشي.
ستاسو له ازادۍ راډیو سره څه خاطرې تړلې؟ ازادۍ راډیو ستاسو پر ژوند څه اغېز کړی؟ د واتس اپ پردیش میرا خپل ویډیوي یا غږیز پیغام واستوي
00202211234.
د جرمنی او فرانسې د بهرنیو چارو وزیران هڅه کوي چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د راولاړې شوې لانجې په هواري کې مرسته وکړي. ټاکل شوې ده د دواړو اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په نږدې وخت کې اوکراین ته سفر وکړي. بلې خواته امریکا هم زرګونه سرتیري ختیځي اروپا ته د استولو په هدف تیارسي کړي دي. تفصیل اسدالله لودین افروي.
د جرمنی او فرانسې د بهرنیو چارو وزیران په دې هدف اوکراین ته سفر کوي چې د کیف او مسکو ترمنځ راولاړه شوې لانجه سړه کړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان لو دریان د شنبې په ورځ ویل چې له خپلې جرمنی سیالې انالینا بیربوک سره یو ځای اوکراین ته ځي. لو دریان پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د فبروري د 8 او 8 نیټې ترمنځ به دوی کیف کې وي. خپل میرمن بیربوک د فرانسوي سیال ټویټ ته په اشاره لیکلی، موږ د انسلور په چوکاټ کې د لانجې د کمولو هڅو ته دوام ورکوو. دا هغه چوکاټ دی چې لمخې جرمني او فرانسه دواړه د اوکراین او روسیې د لانجې په هواري کې منځګړیتوب کوي. د دې چوکاټ په اډانا کې وروستۍ ځل خبرې د تیر چهارشنبه په ورځ وشوې، سره له دې چې 8 ساعته دوام وکړ خو د پام وړ پایله یې ورنکړه. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشری مانی ویلي کیف او مسکو په غیر مشروط ډول د اوربان ملاتړ کړی دی. د دواړو لوریو استازي به په برلین کې خپلو خبرو ته دوام ورکوي، خو د خبرو بیا پایل ته کومه نیټه مشخصه شوې نه ده. د اوکراین او روسیې لانجه وروسته تر دې بیا توده شوه چې روسیې د اوکراین پولې ته نږدې لسګونه زره پوځیان ځای پر ځای کړل. که څه هم مسکو ټینګار کوي چې پر اوکراین د برید نیت نه لري، خو لویدیځ قدرتونه د روسیې احتمالي یرغل ته اندېښمن دي. بل لورته د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي ژر به یو شمېر سرتیري ختیځې اروپا او د ناټو غړو هیوادونو ته واستوي. متحده ایالاتونو څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې اروپا ته د احتمالي لیږد لپاره یې 8500 سرتیري د تیارسای په حالت کې دي. د امریکا د دفاع وزیر لیود آسټن د جمعې په ورځ ویل چې دا سرتیري د ناټو د پیاوړتیا لپاره استول کېږي.
متحده ایالاتونه په ناټو کې له خپلو متحدانو سره اوږه په اوږه درېږي. دې چاره کې د ناټو په ختیځ اړخ کې د امنیت ټینګښت شامل دی. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، د امریکا زرګونه سرتیرو ته مو د اونۍ په سر کې د لیږد لپاره د تیارسۍ خبره کړې ده. که ناټو د خپل چټک غبرګون سرتیري فعالوي، دا سرتیري به هم د حرکت لپاره چمتو وي.
آستن ویل د روسیې ولسمشر د اوکراین په وړاندې اقدام ته ټول پوځي امکانات برابر کړي، خو په خبره یې دا اوس د مسکو په سیاسي کړنو پورې تړلې چې څه کوي. د چارو کتونکي بیا وایي روسیې دا تحرکات د ویرې او ډار د رامنځته کولو په هدف پیل کړي او غواړي ناټو مسکو ته د نویو جوړښتونو په برخه کې امتیازات ورکړي. روسي هم په زغرده ویلي چې ناتو باید د پخوانی شوروي اتحاد مخکینیو جمهوریتونو له هغې ډلې اوکراین ته غړیتوب ورنه کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د روان خبرونې په دوام کې ترشنه اسمان لاندې خبرونه چې پرون د ماسپښین له 2 تر 3 بجو په مستقیم ډول خبره شوې و تکرارو، خو اوس چې 8 بجې او 10 دقیقې دي د دې ساعت لاندې خبرونه. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر وایي هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې د دوی په لیکو کې مخالفت یا د قدرت د جزیرو جوړولو ته لمن ووهي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت خبر ورکړی چې د نږدې 40 وزارتونو او دولتي ادارو کارکوونکو ته د لړم او لندې میاشتو معاشونه لیږلي دي. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د 350 اوره او 20 اوره سیالیو لوبلړۍ د دوهم ځل لپاره ځنډېدلې. وروسته تر دې چې امریکا وویل یوه وړه ډله سرتیری د اروپا ختیځ ته لیږي، فرانسې هم اعلان کړی چې سلګونه سرتیری رومانیا ته استوي. او د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف د هغو مظاهرو په اړه د نړیوالو څیړنو غوښتنه رد کړې چې د همدې میاشتې په پیل کې وشوې.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم د خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. د جنوري 10مه د آزادی رادیو شلمه کالی سره موږ نن د ترشنه اسمان لاندې خبرونه چې د آزادی رادیو یو له پخوانیو خبرونو څخه ده د مناسبت ته ځانګړی کړی ده. په دې خبرونه کې د آزادی رادیو د شل کلن مزل په اړه له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو او د یو شمیر نورو سبشبي نظرونه سره اورو. تاسو درنو اوریدونکو ته هم نوبت درکو چې خپل نظر را سره شریک کړئ. آزادی رادیو د 2002 میلادي کال د جنوري په 10مه پیل شو. په لومړیو څو میاشتو کې خبرونه 2 ساعته وي، خو ډیر ژر 12 ساعته شو. د سرویګانو پر اساس آزادی رادیو ډیر ژر تر نورو رسنیو چې ډیر کلونه په خوای رسنیز فعالیت پیل کړی وو د اوریدونکو د شمیر له نظره مخکښ شو. آزادی رادیو د 12 ساعته رادیوي خبرونه ترڅنګ ویډیوي راپورونه چمتو کوي. په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو شبکو کې هم فعالیت لري او د فعالیت ترڅنګ په ټولنیزو شبکو کې البته د فعالیت ترڅنګ په پښتو، دری او انګلیسي ژبو ویبپاڼې هم لري. آزادی رادیو په شاوخوا ول شارونو کې د اف ام ترڅنګ په ټول افغانستان کې په ام خبرونه کوي. موږ نن څو تنو ته بلنه ورکړلې چې په دې خبرونه کې ګډون وکړي. د ولسی جرګې پخوانی غړی محترمه شکریا بارکزی همدا شیبه د ټلیفون له لارې را سره ده. ستاسو په نظر آزادی رادیو په دې شعار پیل شوې ده چې په افغانستان کې به د بیان له آزادي، د دیموکراسۍ او ولسواکۍ له خبرېدو، د بشري حقونو له تقوی سره مرسته کوي د خپلو خبرونو له لارې، په دې برخه کې کار څومره اغېزمن تاسو ته ښکاري؟
زوال تاسو ستاسو محترم ټول کارکونکو ته د زړه له کومې مبارکي وایم، ځکه چې په تېر شل کاله کې کوم ارزښتونو لپاره چې آزادي راډیو غوښته کار وکړي، پښتون آزادي د بیان، د بشر د حقوقو تامین، د افغانستان د غږ، افغانستان هر ګوټ ګوټ ته رسېدل، خلکو ته نه تنها یوازې د هغوی د حقوقو بلکې تعلیمي، تربیتي، سیاسي، اجتماعي، ټولنیز، فرهنګي او ادبي خپرونو په خبرولو سره په رښتیا هم تاسو د سیو زمينه د افغانستان خلکو لپاره برابر کړل چې صرف نظر لدې چې خلک چیرته اوسیږي، مګر یو د بل حال په خبري، یو د بل پر رسم او په دودو پر اواج باندې خبري، او یو د بل د حق احترام کولو او پیژندلو لپاره آګاه اوسي. زه فکر کوم چې کوم ارزښتونه چې تاسو هغې پر بنسټ باندې آزادي راډیو جوړه شوې، د اقل چې زه خپله تجربه لرم، د هغه اولین هفتو ورځونه چې تاسو په خپل فعالیت پیل وکړ زه هم شاهد وم او هم میلمنه وم. تاسو اکثر پروګرامو کې په دې تیر شل کلونو کې فکر کوم چې تر ډیره هدا پورې یو آزاد ټریبیون تاسو د افغانستان خلکو په اختیار کې کی خوده چې خپل نظر ټول مسایل پکله باندې وای، ټولنیز، سیاسي، اجتماعي، حقوقي، حتی شخصي مسایل باندې وغږیږي. څه فکر کوم دا خپل د هغه ارزښتونو د ودې او په ټولنه کې بستر هوار کول و چې نن هم آزادي راډیو ډیر مینوال لري، او زه فکر کوم چې ستاسو او د آزادي راډیو کار واقعا د قدر وړ دی، ځکه چې ډیر په انډول وساتله او د دې ترڅنګ خلکو ته مختلف سیاسي فکرونو ته تاسو زمینه د دې برابره کړله چې یو بل سره د احترام په اساس باندې چلند ولري، ټوپک پرېږدي او د خبرو اترو له لارې د یو بل سره وغږیږي. یعنی دا یو بل نوې تجربه وه په افغانستان کې چې سړی بقای له دینه چې جنګ وکړي او ټوپک په لاس یې ووژل شي او یا هم ووژني کوای شي چې خپل خبرې، خپل پیام خلکو ته ورسوي.
ډېره زیاته مننه محترمې شکري بارکزي چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. زموږ بل میلمه ښاغلی محمد یوسف پښتون دی، د افغانستان د شورونې پخوانی وزیر. پښتون صاحب، تاسې د کابینې غړی وئ، د رسنیو یوه دنده دا ده چې د خلکو مشکلات تر چارواکو ورسوي او د چارواکو خبرې تر خلکو ورسوي. په ځینو مواردو کې ځینو چارواکو موږ ته ویلي دي چې تاسې د فلاني مسالې یا د فلاني ستونزې په اړه راپور ورکړ، له هغه وروسته موږ پرېکړه وکړه چې هغه ستونزه حل کړو، یعنی تر هغه مخکې موږ متوجه نه وو هغه ستونزې ته. تاسې هم له داسې کوم مورد سره مخامخ شوي یاست؟
زه ګذر مخصوص در راډیو آزادۍ په حصه کې په دې ځای کې ډېر تشکر زنه کوم چې حق اصلي مسایل ګرد دوی راپورته کول، دوی په تفصیل سره خلکو ته تر ولور ټول. په حقیقت کې علمي پوهنه، تخنیکی پوهنه د شروع به د رسنیو څخه کېدل شي، البته بیا هم پر اساس رسنیو دغه راډیو آزادۍ و دا دغه شروع وسو که حکومت یو خپل پروګرام جوړاو د دغه څه تاثیرات څخه دغه خبرو او د دې اته د بعضی مخصوص حالات کې چې حکومت یا وزیر به یا یمین به کافی اندازه تجربه نه درلودله، د دې سبب دغه اخصل مشوره اخستله. دا مشوره ولې څوک نه و، تخنیکی خلک بخیل نه شو. په 2001 2002 خبرې کوم، د 2003 خبرې کوم، په هغه وخت کې مش تخنیکی امکانات بیخي محدود و. البته یو دلیل الله سره ونه شه د تیر شلو کال کې څه وېده چې د ځوان طبقه لپاره تر 1,00,000 نفر اضافه تربیه شوی دي، لیکن اوس یو بدبختي ده چې 1,00,000 نفر ټول بیکار دي. اما دغه د ځوانانو فهم چې د ځوانانو د مجبورې کې شوار سي واخیان د علم غشتنه وکي، د علم خاطر لار سي، دا بیا هم د رسنیو د خوا فشار راغلی، د رسنیو د خوا د فهم راغلی و چې بیا هم پر راس کې راډیو آزادۍ و او راډیو آزادۍ پروګرام پر دغه باندې ما د خیاله دا زه ما خبره ده یو عادي سړی ده د فامیل سم چې پښتنه وای کې په وکلي کې هغه راډیو آزادۍ په دغه احترام بوي.
ډیره زیاته مننه ښاغلی یوسف پښتون، د شار جوړونې پخوانی وزیر، چې د آزادۍ راډیو په دې ځانګړي خبرونه کې مو ګډون وکړ. دا ترشنا اسمان لاندې خبرونه ده او دا خبرونه مو د آزادۍ راډیو د خبرونو د پایل شلمی کالیزی ته ځانګړی ده. د افغانستان د مخابراتو پخوانی وزیر او په پراکې د افغانستان لوی سفیر شهزادګل اریوبی، ستاسو په نظر د دې راډیو خبرونو د افغانانو پر ذهنیت یا د معلوماتو د سوی په لوړولو که چه اغیز و تاثیر در لودل دیو کنه؟
بله، دا خو دیره یو مهم رسده او در رادیو چه ده اصل در کلیوالو ده لحر پراتوسیمو رادیو ده چه اغازه که اکثر نور خبروانی نوی و دیره کم خبروانی وی دوی ده نریوالو غگی او خلکو تراسواله ده او ده اغو خلکو ده لحر پراتوسیمو چه کلو باندو که جوان که وی او ډېر په مشکلاتو کې دي، دا غوي مشکلات نړیوالو تر سوالي دولت تر سوالي دي او دي غوي خلک چې ستونزې لري دا غوي خنومندګي کړې ده. زه په خپل چې په افغانستان کې وم چې اکثر به مې چې موټر کې خوچ وزیر نو مغه وخت مې خپل ډرایو کول او ما بازار دې ډېر په شوق ورېدل دي. دوی برنامه ډېر ګټورې وې او ډېر ښه معلومات وو او په وخت معلومات وو. نو هغې نه وروسته اوس سوشل میډیا کې د ستاسو د کومې خپرونې چې دي دا ټولې تعقیبومه، که هغه د ترشنو اسمان لاندې د روانې چارې دي او داسې نور څومره برنامې چې دي اکثره ډېرې ګټورې دي او خلکو ته خصوصا د خلکو سره د مرکې چې کوئ بحثونه چې روان وي او د افغانستان په حالاتو باندې روزمره بحثونه کېږي، هغه واقعات چې په افغانستان کې په دې مشکل حالات کې پیښیږي هغه د نړیوالو تر سوی او د یو ډېر غټ همکاري دی او فرصت دی تاسو راډیو د ولس لپاره د خلکو لپاره چې دوی مشکلات خلکو ته رسیږي.
ډېر زیاته مننه. په چک جمهوریت کې د افغانستان لوی سفیر ښاغلی اریوبی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. زموږ بل میلمه په ایران کې د افغانستان لوی سفیر ښاغلی عبدالغفور لیوال دی. لیوال صاحب پخپلم یو موده په ازادي راډیو کې کار کړی دی، هغه وختونه چې در پیادوي څه احساس کوي؟
مننه. خیر، هغه وختونه ډېر استثنایي وختونه وو او له څو اړخونو نه زما لپاره مهمه وه. یو خو ازادي راډیو کې زما ژوند او زما کار او زما خاطرات شاید زما د ژوند یو له ډېرو جالبو په زړه پورې تجربو څخه وي، سره له دې چې کم وخت وو، مګر له څو اړخونو نه زما لپاره جالب وو. یو دا چې په افغانستان کې شاید له ډېرې مودې وروسته د لومړي ځل لپاره د یو مسلکي خبریالۍ او د ژورنالیزم د یوې داسې وسیلې چې هغه تقریبا د افغانستان د خلکو د ژوند یوه لویه برخه تر پوښښ لاندې راوستله، د دې تجربه نوې وه. او په تیره بیا چې دغه رسنۍ دولتي نه وه، ځکه تر هغو پورې چې ازادي راډیو او نورې راډیوګانې په افغانستان کې بین المللي فعالیت کوي، خلکو فکر کاوه چې راډیو یوازې دولتي خبرونه خپروي. مګر د ازادۍ د بیان، د وینا، د ازادۍ لپاره د پریکټس او تمرین تر ټولو ښه ستیج و چې هر چا ورته لاسرسی درلود، حتی په مغاویلو کې هم عامو خلکو خپل غږ ترې اورېده یا د عامو خلکو د اړتیا وړ مسایل پکې خپرېدل. په خپله د دغه افغانستان کې د بیلابیلو سیمو او لرې پرتو سیمو تر پوښښ لاندې راوستل د یوې راډیو دپاره، دا په خپله یوه په زړه پورې رسنیزه تجربه وه چې زه داسې حد سوهم چې وروسته د نورو افغاني رسنیو او حتی بین المللي رسنیو هم په افغانستان کې د دې له تجربې نه ډېره ښه ګټه واخیستله. په خپله د ننه په راډیو کې هم د چارو د تنظیم او بیا د افغانستان غوندې یو ځانګړي هیواد چې هغه وخت له دغه اساسات او بنیادونه او بنسټونه ډېر جوړ شوي نه وو، د کار تنظیم، ویش او ترتیب، تخنیکي مسایل، مایکروفون، مینی ډیسک، سټډیو، بیا دا شیان کاملا نوي وو، لومړنۍ تجربې وې. مثلا زما په یادېږي ما خپل لومړنۍ افغان بی سی شماره هم د همدی ازادۍ راډیو سره د کار په وخت کې ترلاسه کړې. یعنی په دې معنا چې زه په ازادۍ راډیو کې وم چې په افغانستان کې دغه د موبایل د ګرځنده ټلیفونونو سیستم فعال شو. تر هغه مخکې موږ گزارشونه د ساتلایت ټلیفونونو چې هلته په کابل کې سورایا یا سورایا بلله، دغه په وسیله به پراک سره رابطه ټینګوله. یعنی له تخنیکي پلوه هم جالبه وه چې لومړنۍ تجربې کېدلې. د همدې دپاره هم په د افغانستان په سطحه د ژورنالیستیکو تجربو او په سطحه له تخنیکي پلوه او له مفهومي پلوه یا له محتوایي پلوه، او هم زما دپاره د یو شخص په حیث د ژورنالیزم د تجربې پزړه پورې دوره.
لیوال صاحب، مخکې په چک جمهوریت کې د افغانستان سفیر شاغلی اریوبی وویل چې ازادي رادیو په کلیوالي سیمو کې خلک ډیر په شوق اوري. ستاسو په نظر د دې دلیل دا دی چې ازادي رادیو په کلیوالي سیمو کې اوریدل کیږي او نورو رسنۍ هلته نشته، او که دلیل دا کېدای شي چې ازادي رادیو د خلکو په ژبه خبرونه کوي؟
څو هم چې دوه درې دلایل یا څو ګڼ عوامل به وي. یو دا چې له تخنیکي پلوه شاید دا خلک نورو راډیوګانو ته اوس ډېر لاسرسی ونه لري، او دا اسانه وي کبرج په اصطلاح یا پوښښې ښه دی. دې کې هم شک نشته چې د خلکو په ژبه باندې د متن د وړاندې کولو موضوع هم ډېره مهمه ده. ان د عام خلکو د اخیستنې د سطح سره سم دا به هم مهم وي. د محتوا له نظره هم زه فکر کوم عام خلک لرې پرتو سیمو کې، کلیوالو سیمو کې خلک هغه څه هغه رسنۍ اوري چې د دوی د اړتیا وړ محتوا ورکوي، یعنی هغه ډول خبرونه، هغه ډول اطلاعات، هغه ډول خبرتیاوې چې دوی ورته اړتیا لري. خو یو برخه بل هم مهمه ده، هغه د خلکو باور دی، اعتماد دی. په سیاستونو کې که هر څومره پیچلی او په ډیر مهارت سره هم رسنۍ ولوبول شي او له هر څومره عام او کم سواد خلکو سره یې سروکار وي، د خلک د هغه اجتماعي شعور له کبله ورو ورو پوهیږي چې قصه څه ده. زه داسې حدس وهم چې ازادي راډیو نسبت شاید نورو ته د اعتماد او باور له مخې هم د افغانستان د خلکو د باور ساتلو اصل ته پام کړی دی، او په سیاستونو کې، په سیاسي لوبو کې د هڅه کړې چې بېپري اوسي، کوم خاص ډلې ته یا کوم خاص وسلوال لوري ته د تبلیغاتو په یو د پروپاګندې او تبلیغاتو په یو دستګاه بدل نشي. یو دلیل شاید دا وي اعتماد او باور.
ترشنه اسمان لاندې خبرونه له ازادي راډیو اورئ. نننۍ خبرونه مو د ازادي راډیو شلمې کالیزې ته ځانګړې ده. یو شمېر شخصیتونو خپل نظرونه په سب بڼه را لېږلې دي. د دوی نظرونو به هم سره واورو. لومړی به په ولسي جرګه کې د خوست خلکو د پخواني استازي کمال ناصر اصولي نظر واورو.
د ازادۍ راډیو د افغانستان په ګوټ ګوټ کې اوریدل کیږي او اوریدونکي لري، او خپل راډیو هم خپل بې طرفانه سیاست ساتلی ده، او اوریدونکي هم کوشش کوي چې ازادۍ راډیو په خطوګه باندې واوري.
د ولسي جرګې پخوانی غړي ګلالۍ ساپي نظر به هم سره واورو.
ازادۍ راډیو شلمه کلیزه د دې راډیو امینوالو ته او هم چنان کارکونکو ته د زړه کومې مبارکي وایم. دا راډیو په دې شل کلونو کې توانېدلې ده چې د خلکو غږ چارواکو ته په ډیر اما پوره مسلکي توب باندې ورسوي. همچنان هیوادوال د نړۍ او د افغانستان د ټولو پیښو او خبرونو نه خبر کی. البته یو بې پرې معلومات همیشه وړاندې کړي دي. زه خپله یو د اوریدونکو نه یم، او زه د راډیو خبرونه واقعا ستایم. ایله من نیمه چې همدا رقم نور کلونه هم ښه وځلیږي د ټولو د بریاو په هیله.
اوس د افغانستان د کرنې او مالدارۍ پخوانی وزیر ډاکټر انوار الحق احادی د ټلیفون له لارې را سره دی. احادی صاحب، تاسې په تیرو شلو کلونو کې بیلابیلې لوړې چوکۍ درلودې، په کابینې کې وئ تقریبا همیشه. ازادي راډیو پرونو ستاسو سره ستاسو په خپل د کار په برخه کې څه مرسته کړې ده؟ ځینو چارواکو موږ ته ویلي دي چې ځینو ستونزو ته د دې راډیو له لارې متوجه شوي دي.
منګه پیغام اکثرا یا کله کله د ازادي رادیو له خوازنه بارشید. زه فکر کوم چې شخصا زما لپاره یوازې په مسلکي سطح باندې د ازادي رادیو اهمیت نه دی، بلکې په ملي سطح باندې دی. په دې معنا چې په خوا د ثور د کودتا نه مخکې افغانستان خپل رادیو درلودله او هماغه مرجع وه د خبرو د تبصرې او داسې نورو، خو د جهاد په وخت کې صدا دا زیاتر بی بی سی او امریکې غږ ته واوښته، او بیا د 1992 کال نه را په دې خوا بیا ازادي رادیو سره پکې زیاته برخه درلودلې ده. او د ازادي رادیو پروګرامونه ډېر وسیع دي، 12 ساعته دي، او زما په عقیده پروګرامونه یې عمیق دي، مسلکي دي، علمي دي، نو ډېره زیاته استفاده ورځنه کېږي. مسلکي استفاده طبعا کله کله بس دا کوم راپور د کوم وزارت کې بس موږ مسؤلیت درلود، د هغې ارتباط باندې به هم سره کله کله راپورونه نشیدل. خو ما خپل سهار به مې زیاتر د منځو چای د وخت سره د ازادي رادیو د خبرو سره شروع کوو، او فکر کوم چې ډېر زیات افغانانو هم په همدغه ډول باندې خپل خبرونه زیاتر په دې تېرو څو کلونو کې سره د ازادي رادیو له خوا ځنه اوري.
اوس به هم د افغانستان د ملي پیوستون ګوند مشر سید اسحاق ګیلانی نظر سره واورو.
بسم الله الرحمن الرحیم. د رادیو ازادي شل کلن سالگره تا دزرد کمی مبارکه وایم. پداشل کاله که رادیو ازادی در افغانستان در خلکو سر قدم پا قدم پا مختلله، او مونگ در دوی در زحمتون و احسان مندیو الله پاک دوی در نورم توفیق ورکی که در افغانستان در خلکو پیتحاد اتفاق او پا هاگ خبرونه چه واقعیتونه دی او د جامعه پیټوله ناراضی باغې باندې ډیر اقدام وکي. الله مسرفراز الله را خدای د تاسو ټولو ته چې په دا شل کاله کې زحمت ایستلې ډیر ثوابونه په نصیب کې.
په ولسي جرګه کې د خلکو استازي محترمه شینکی کډوخیل د ټلیفون له لارې را سره ده. ستاسو په نظر ازادي راډیو په تیرو شلو کلونو کې د خلکو د اذهانو په روښانولو کې یا د خلکو د معلوماتو د سوي په لوړولو کې طبعا چې رول بلرلی، خو څومره د نورو رسنیو په پرتله؟
منل د واسه خو زه فکر کوم چې مختلف رسنۍ معاصر واقعي خصوصا د افغانستان په شل کلن ژوند کې او بې تاثیر نه وي، لیکن هر رسنۍ خپل ځان ته ځانګړتیاوې لري چې ځینې رسنۍ متاسفانه د ځینو علایقو یا د شخصي غوښتنو یا د ځینو سیاسي مسایلو یا څیرو یا حرکتونو څخه متاثره شولې، او هغه خپل اصلي مسیر او دریز خدشه داره. که زما پند باندې ازادي رادیو گزارشونه راپورونه ډیر دقیق او زه فکر کوم هغه مسائل یا اخبار چې حتی که شک موجودو نشر نه کړي، نه دوی خپله بې طرفي په ټول مسایلو کې پوره ساتلې، او په ټولنه کې په ټولو مسایلو باندې ډېر ښه گزارشونه راپورونه او تحقیقات درلوده، او له ولس سره یې له خلکو سره شریکه کړي. زه فکر کوم چې ازادي رادیو د افغانستان ګوټ ګوټ کې خلک ورته علاقمند دي، ورباندې اعتبار لري، او غواړي چې واوري، یعنی یو رقم یو مرجع سي هغه تایید دي یو واقع حادثه یو خبر د نظر همیشه غواړي چې د ازادۍ رادیو له لارې څخه واوري او مطمئنه شي، یعنی هغه خپل اعتبار په ټولنه کې ساتلی، او معلومدار همیشه په مختلفو مسایلو باندې په ټولنیز مسایل سیاسي اقتصادي په ټولو مسایلو باندې بحث کړی ده، او یو زما په اند باندې یو با اعتبار دقیقه معسقه او معصر رسانی و چې په ټولنه کې خورا ورته ضرورت شته، او علاقمندان نارینه او ښځینه کلیوال او ښاري خلک دواړه دي.
دا شیبه د افغانستان د اطلاعات و فرهنګ پخوانی وزیر ډاکټر سید مخدوم رحیم د ټلیفون له لارې را سره دی. ډاکټر صاحب تاسو ته هرکلی وایم. تاسی په افغانستان کې د اطلاعات او فرهنګ وزیر وی چې آزادی رادیو په خبرونو پیل وکړ، څه خاطره ترې لري؟
اول خو د آزادی رادیو ټولو کارکونکو ته مبارکي وایم، او هیله لرم چې په راتلونکي کې هم آزادی رادیو دا توفیق ولري چې د اطلاع رسولو په ساحه کې بیا هم خلکو ته ها خدمتونه ولاندی وکی. یو دل بیا تاسو ته مبارکی وایم، او شل کال مخ کې چې آزادی رادیو راغ په افغانستان کې زه ډیر خوشاله وم. اما غسی چې بی بی سی راغ، زما نظر دا و چې باید رسنی و داخلی یا خارجی د رسنیو شمیر زیاد شي چې خلکو ته هر یو جلا جلا اطلاع رسانی وکړي.
ډېر زیاته مننه. دا خبرونه مو یعنی ترشنا اسمان لاندې خبرونه مو د آزادی رادیو شلمې کالیزې ته ځانګړې ده. اوس به هم په پاکستان کې د افغانستان د پخوانی سفیر او همدارس د افغانستان د مالیه د پخوانی وزیر ډاکټر عمر زاخلوال نظر واورو.
د آزادی رادیو د شلمې کلیزې په مناسبت د آزادی رادیو بنسټي خودونکو، چلوونکو او په ځانګړي توګه د نوموړي رادیو زړورو او هدفمندو خبریالانو ته د زړه له کومې مبارکي وایم. بې له شکه چې په هیواد کې مو د مطبوعاتو پراختیا او پرمختیا د تیرو دوه لسیزو یوه تر ټولو ستره لاسته راوړنه ده چې د آزادی رادیو پرته به دا لاسته راوړنه نیمګړې وای. زه د آزادی رادیو له پایله تر اوسه مینهوال او اورېدونکی پاتې شوی یم. ما په تیرو شلو کلونو کې د آزادی رادیو خپرونې نه یوازې دا چې د محتوا او کیفیت له پلوه، بلکې همدارنګه د نړیوالو منلو ژورنالیستیکي معیارونو په رڼا کې تر ټولو درنې موندلې. همدا دلیل دی چې نوموړي رادیو په افغانستان کې تر ټولو ډیر اوریدونکي لري. د آزادی رادیو د لا ډیرو بریالیتوبونو په هیله.
په پاکستان کې د افغانستان په خوانی سفیر او د افغانستان د مالی په خوانی وزیر شاخلی عمر زاخلوالو، لټولو اوریدونکو او خپل درنو ملمنو ډیره ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ.
د هوا مرغانو وامرای ما د حال د وطن راوړی ما د حال د وطن را ککړی غاړې کاوا ما مراو پخلا کاوا ما مراور پخلا کاوا ما سفر جوړ جانان پر کوټه سرداستی دا دنیا ګټه سرداستی دا دنیا ګټه بيتالي ما دا نارای کنا وای خط بیره دې شای کنا تبیرا دے شای سرچ کرائی تیرا شکار سی لاما گرنج دل چاہیے نا سی وٹی کری دوا کی دوڑی غرکا سی دا مولا لوری غرکا سی دا مولا لوری ستاخا دو نالی پریشدم قرآن ما تای که بکران پریشدم
Sandra bandi granza ka pakshi mardi